السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي راډیو بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي او اوریدونکو او د رکشو ایزانو د پروګرام یوې برخه ته او د غراز د ازادي ملمته ځانګړې شوې. خو په سر کې په مکړه د سات خبرونه ته د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د سرحدي ځواکونو جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا په کور مزوله کې د پولیسو یو چارواکي د آزاد اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل جګړه تیر مخصوصان 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام وکړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ په تربلګي سیمه کې د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی یاد کړی ویلي چې د دوی لوري ته دوه پولیسات سطحي ټپیان شوي دي. د طالبان حکومت تر اوسه پر پیښه رسمي تبصره نه ده کړې او دې خواته د اوښتې احتمالي مرګ ژوبلې معلومات لا هم نشته. د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې څو ځله د دوی سرحدي ځواکونه د پاکستان له پولیسو سره په ډیوران کرښه باندې ډزې تبادله کړې او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې په دوحا کې فعالیت کوي یو ځل بیا د افغان جنو د تعلیم پر حق ټینګار کړی او ویلي دي باید ډاډ ترلاسه شي چې هر افغان جلۍ هغه زده کړې ترلاسه کولی شي چې وړیې ده. دغه سفارت پرون چهارشنبه ناوخته پر خپله اکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي دا مهال د افغانستان 80% نجونې له زده کړو بې برخې دي. د سفارت په دغه بیان کې له ټولو غوښتل شوي چې د نجونو د تعلیم د حق ملاتړ وکړي. تر دې وړاندې یونسکو ویلي وو چې افغانستان کې 1.4 میلیونه نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې دي. د امریکا سفارت د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو غوښتنه داسې مهال کړې چې نن د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې نوی تعلیمي کال پیل شو خو تر شپږم ټولګي پورته نجونې لا هم ښوونځیو ته د تګ اجازه نه لري. طالبانو په 14 هجري لمریز کال کې واک ته له بیا رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل او نږدې کال وروسته د هغوی پوهنتونونه هم وتړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا ټي ټي پي په افغانستان کې غونډېږي بیا د بریدونو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوځي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی پرون د سنا د کورنیو چارو کمیټې ته دوه ورځې وروسته تر دې دا خبرې وکړې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مرکزی پارلمان ته په یو راپور کې څرګنده کړې و چې د پاکستان امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول د خرابېدو په لور درومي. پاکستان تر دې مخکې هم په کابل کې واکمن طالبان تورن کړي و چې له تحریک طالبان پاکستان ډلې سره همکاري کوي خو افغان طالبانو دا تورونه تل رد کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو د وزارت په وینا په تېر یو کال کې په ټول پاکستان کې 1514 روسي بریدونه شوي دي چې په کې 502 امنیتي سرتیري وژل شوي او 1202 نور ژوبل شوي دي. خبرونه له آزادۍ رادیو ناوړي. د امریکا په جورجیا ایالت کې د یو ښوونځي دننه په ډزو کې 4 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. اسوسییټډ پرس خبري اژانس لیکلي چې دغه ډزې پرون چهارشنبه د 14 کلن زده کوونکي له خوا شوي چې قربانیان 2 زده کوونکي او 2 ښوونکي دي. ټپیانو کې بیا 8 زده کوونکي او 1 ښوونکی شامل دی. د جورجیا د څېړنو د مرکز مشر کریس هوسی ویلي بریدګر نیول شوی او یو نږدې توقیف ځای ته لیږدول شوی دی. چارواکو نه دي ویلي چې بریدګر زده کوونکي څه ډول وسله کارولی خو په خبره څېړنې پیل کړي چې معلومه کړي زده کوونکي دغه وسله څنګه ښوونځي ته دننه کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستۍ خبرونه.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر کسانو خپل به وسی راته یاد کړی دی به وزلی یادونه کړی ده. یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دي چې له دوی سره مرستې نه کیږي لاسنیوی نه کیږي. په ایران کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړي او ویلي دي چې هلته ورسره ناوړه چلند کیږي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل. دا هغه افغانان یاد شوی چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکیل وو. په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزی سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ورکشو ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم مه هیروي. خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جاوید احمد د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیړم. په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورځ تر بلې ډېرېدونکي دي. زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هیله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک، ځکه چې ځوانان د سختو مشکلات سره مخ دي. کچیر ختاین هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي، افغانستان به یو اقتصادي بحران ته لاړ شي.
سلام نو نه کې هلي کوم چې جوړ او راو بیزو وکیل احمد هلمند ولې څنګه د سولې څخه میاړې کوي ولې د څنګه د سولې څخه بیا د ګرما او پوری په دمه چې کوي مکتب نست نمبر غواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوچو مرته مکتب جوړ کې زه کده ما مشمول مې تر سونو وایم. بیا په د هلمند ولې څنګه د سولې کې ډیر جنگونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل ورته د خطر مرکزیان ټول به سی واده جن عمر ته باید مکتب جوړ کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زبر علی حمدر د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کې یم. ما دغه اواز کوم تر لوړ پور چارواکو پرې ورسوي د نوزاد ولسوالۍ کې ډیر اقتصادي مشکلات دي. نو زموږ کښتونه دا خو ګره تاریخو دا تاریخ را باندې بند کړی دي. نو اوس دې زموږ سره موسسې او دا کومکونه وکړي که نه یې خو نو موږ یې بیرته کرو. نو دغه زما ږغ تر دغه لوړ پور چارواکو پرې ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړ په خیر شوخ شه شی بیا ولرای. سلامونه نیکیلی د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی. دا ویډیوګانې هم اوس ماته راورسېدلې چې مسافر دي وړي دا ګرد افغانیان دي ګرد افغانیان دي چې دا چوټاوي ډکې ډکې ګوره هغه چوټاوي پر یېګو باندې راشوه کېږي او په دغه یېګو کې ځي. دا هم وسغه ودانی ته راورسېدل دلته شوکې بیا د دې ځای څخه بیا نور بارې د مسیر پر مسیر باندې چې ځي وسنت شي حساب وکړي چې دا لږ دي کډیر دي د افغانان. خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا بونو پر مینو نه ورځي. دا نو د مامورانو په ټکانو کې نګریږي نه به وشتل کیږي. هر چی لري هر یو ولې د یغه بس ځای دی په دغه یو کې چې مړ سو به دغه یګونه بس قبر دی دغه ځای دی. یعنی چې پر دغه لار باندې مشت دي خو بدای درته وایي چې جړ ځوانان مولیدلی دي چې پراته دي پټوې پر کشکړې دی یګ باندې راغوشتي دی بالا هغه قبر دی زاید بالا بس. نو خدای پاک دې پر ورحمی دې د افغانانو آل دې. نو شو وخت شې بیا ولري په مخه شه هله کوم چې نشره کې دغه ویډیوګانې چې ما تست درسته وې دې د خدای په امان. شو وخت شې بیا ولر.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم. بعد له سلامه د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پرې خدا چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي. همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی. موږ هغه یو څوک هم نه شي هرویدلی او نه چې هغه غربېدلی دی. حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلی دي چې یو معلم دې سره اوس مختص تر دې مکتب تیر شي تر دې معلومي تیر شي. نو د ما غوښتنه له تاسو څخه دا ده چې د ما غږ تاسو تر یو ځای پورې ورسوي. یاست د ما غږ څوک واروي د دې شاګردانو غم وخوړل شي او د موږ برخلیک معلوم چې حیا د موږ معاشات څرنګه سلو شپږ میاشتې کې چې موږ معاشات نه دی اخیستي له موسساتو څرنګه کار کول اوس د مدرسو د والا معاشات حواله وي. موږ دغسې شپږ میاشتې کې چې ورځو نم کوم شات ستنه سو په دې ډاډ راکوي چې ورسره نو سو په دې ستاسې مخته اطمینان راکې خیر وسره غلې. نو موږ له تاسو څخه له کوم سي دي هغه مسوله کسانو تر وګونو پورې ورسېږي دا ملت په ترسو دغه سي زوري ترسو به موږ داسې کړي وو استادان په ډیر بد وضعیت کې دي په ډیر بد حالت کې قرار لري اوس نو له تاسې قدرمنو څخه مې دا ډېره غوښتنه ده چې دا د ما وخت مسولینو پورې ورسوئ یاست له غزني ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم چې ما وخت تاسې تر د مسولینو پورې ورسوئ مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي. اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي. هېڅ کار او مزدوري نشته، خلک لاس په لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود د وجې وچ شي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه د هلمند د ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه در سره په لین کې یم. دغه زما اواز تر مسولینو پر ورورسیږي. موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو. داسې ځینې په عذاب یو چې یوه ورځ مو پرات نه ده ځینې تېره کړې. دا څنګه حکومت دی؟ دا څه رقم دغه دی؟ دا څنګه دا شیخ صاحب څخه زموږ دغه هیله ده چې دا خپل په قاضیانو سر وګرځي؟ دغه د نوزاد قاضي د دغه منطقې څخه جواب کړي. موږ یې میراث کړلو. د ورځې د خلکو مځکې هاخي و بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې. لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځي. په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي. داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکه مځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې. وسلام. په احترام د غزما اوازې تر مسولینو پرې ورسیږي. پر لحاظ د خدای د خلکو سره یې له سره د شیخ صاحب څخه زموږ دا هیله ده چې دا قاضي زموږ د ولسوالۍ څخه ایسته کړي دي. موږ میراث کړلو، موږ یې بدۍ ته ودرلو، خپل منځي به دی په کور کې را جوړې کړي.
وعلیکم رحمت الله. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم. نو د ترافیکي پیښو په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلانو سره ډیره بی احتیاطي کوي. په لارو، کوڅو، کلیو، ښارو کې د وسایلانو دوی ډیر ځغلي. مثلا په واده کې لس پنځلس شل مټر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي. پر ګرده پر یوه بغل باندې د یې خوا چې څوک را روانې هغه ته لار نه ورکوي. نو باید ووایي ټولو افغانانو وړونو ته چې د خپل د وسایلانو سره ډیر احتیاط کوي، خصوصا بیا داسې د یو ګڼې ګوڼې په ځای کې بیخي احتیاط کوي. نو چې دوی دا احتیاط وکړي زما په نظر باندې نو خدای
کوله دا پیښه برا کمیسي. السلام علیکم. د هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما اواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره راغلي. موږ سره هیڅ مرسته نغدي نه وه. مالی مرسته سوې ده چې موږ ته نه دی راکول سوی. موږ دلته ډېر سره ستړي. که دغه رقم حالات یې موږ بېرته مجبور یو. که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو. موږ د مجبورۍ سرځو. خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لیدله وه. خو حالت سم و، پیسې وې، اوس پیسې نشته. نستی دي موږ سره دې مرسته وشي که نه. یوه ورځ چې نیم افغانستان به بېرته واوړي پاکستان ته، نیم مهاجر چې راغلي بېرته د مجبورۍ سره روان دي. دغه اوس هم روان دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ښاغلي اوسني حکومت څخه زموږ دا غوښتنه ده د ټولو افغانستان دي رفت آمد خلکو چې دا اوس خلک ته ډېر ستونزې جوړ کړي دي. د سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت پنځوس کیلومتره تخریبونه، خو دوه کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بېرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ولسوالۍ څخه. د ګومل رسالي یو رستپات ورسالو د سیس پرمختګ هیڅ کار نه درته سوی او ډیر مزکه برانو د خو موبو وړي دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړی او نمرست له خلکو سره سوی دي الا رئیس تر مسعود چارواک سره خدمت زغ ورسوي ډیره مهرباني به وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاری محمد رسول د ننګرهار څخه ازادي راډیو لاله نه ټولو هیوادوالو ته سلامونه او نیکی هیلې او احترامات تقدیموم. الله رب العزت دی وکي چې ټول افغانان سره فخ او خوشالۍ. نو زه د ازادي راډیو لاله نه په خپل حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و. نو د سرخود سرود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې، خلکو ته درانه مالی او یعنی زیانونه واړول او هغه د سرود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې موږ د اسد په تیز مرګ کې سرپناه نه لرو. په ګرمو مرونو کې مونږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سرل مرته ناس یو. سرپنامو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلي وو چې مونږ به تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ به تاسو ته سرپناه جوړو. تر اوسه پورې مونږ سرپناه مقصې ویجاړه او ګډه وډه پرته ده.
وایس د پدما ل ټول ولس مجاهدین ولس څخه مدا غشتنه د سیزمور غم دی او خر پدی ایران کې موږ مسافر یو ډیر پتنګ سره یو موږ ته خپل ډوډۍ نه رسیږي نه یو غذا شیر او لس یو تاک ته هیڅ شی نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچین مو افغانستان ته ولاړ شو. افغانستان کې مون کار نسته. یو زمينه دې مرسته برابره کی دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري. دا سفارت ولا سره پارک لري. دا دوري بده ده دې زنګ ورته ویشي کې کنه ویشي چې خبر ورکړي سی ویشي کې دا فرمول باندې وسه حال څه شین قیامت افغانستان د لارښوم کار نه درو کيران تر اسوند غم نه پریدي. نو له ازادي رادیو کا کوم څه مغشتنه او هله اوازو دا سیس موږ راغ تر طالب شراک پرې ورسي ته طالب مشران پرې ورسي ډیر مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستا لاسونه پر کېدن ستا لاس متي دن ستا ور ور کښ ګیر صدا وسه شین قیامت. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناوله چلن افغانستان سره نه سوې کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده. طالب چارواکو حکومت راغلی ده. د موږ سره دا چلند کیږي.
زه خپله یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یوه سترګه مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په چارسل بستر شپهخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما ماش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې. اسناد هم په لاس لرم، هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړئ. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادي رادیو ته پریخي وو مخ هم خبر کړه په دهل چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلی وي. په دغه پیغامونه کې ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د قربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمنی د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زما همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا لغړې ګلالۍ مموزی سره مرکه کړي. میرمن مموزی له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستلو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزی نه وورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمنی استسوی دا ډېری غټي پولیسی یا جنایی غلری دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي بلکې د دوسی دوی ډیر وخت نه درلود. خو په المان کې بعضې موضوعات رامخته شول، لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زورنګن په ښار کې یو جنایي پیښه راپیښه شوله، نو دا سبب وګرځېدل چې د افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي تازه چې جرمني ته راغلي، او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي.
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول نه دي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نشي استلای چې په جرمنی کې رسمیت ولري، په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي، خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنایي دوسی ولري.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر احتیا سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي، دا به چیرنه وسی، دا به سیاسي چیرنه وسی، او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسول شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس استوکی هغه باید تا اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی، د سیاست مدارانو، د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرور ده، نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي، باید دوی دوسی را وغول سي، دوی دوسیو ته د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت واړي، دا خبره موږ ته هم ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم ده یوه او رستې ډله و؟
تاسو ما ته ښایي، او ما رسنوي کې هم دا او د سیاست مدارانو نه هم چې نورم هم په لیست کې دي چې هغه هم د وستلو لاریو ته برابر وي چې دوی بیرته افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي، تاسو نور الوتکې به هم له افغانانو نه ډکې شي او بیرته به کابل ته وصول شي.
یو تقریبي شمېر تاسو ته معلوم دی؟
تقریبی شمیر ماته ډیر ګراند چې تاسو ته وایم، خو هغه کسان چې په المان کې یعنی دوسیه لري او دلته په المان کې خلک هم دلته لډیر سوندو سره مخالف کې او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وښيي چې هغه کسان دغه جنایت کوي، دغه موږ دروي سره موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په المان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی ده دغه کډوال چې استل شوی دي د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی، مدافع وکیل درلود که نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر، باید برابر شي، دوی باید قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کومه حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده، روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کېږي چې په یوه مسله باندې دی له المانه خارج کړي، دا باید ډېرې مسلې باید تر یو ځای شي، دا باید محکمه باید په ډېر مسایلو کې په دې کې باید هغه کړي، باید مخکې تللی وي او دې باندې باید جرم اثبات شوی وي، بیا کولی شي چې دا کس او په یوه وار باندې یا په دوو وار باندې دا کسان ایستل. په جرمني کې ډېر ګران کار ده او قانون هم دې ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزي و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 سلور سوشل دوویشت یوولس څلرویشت پنځه سوه یو.
اوس هم راځو د ورکشو ځانو د پروګرام لنډې برخې ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم د آزادۍ راډیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکې لیک وړاندې کوم. بعد السلام دغه یو زحمت سره وباسئ. په ایران کې قدس نادره کسه وای ده د زمبای زوی ده د مزار شریف د ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده. څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ الله عمل سي.
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتساپ شمیره نه و ذکر کړی نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتساپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړی او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده 00 درې نوي او شپږ او نه دوه نه صفر درې پنځه. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درې نوي او شپږ او نه دوه نه صفر درې پنځه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو درنو محترم اوریدونکو همکارانو ته سلامونه. زه اختر محمد خادن یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. په خاصه توګه د آزادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو ورک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتې کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولس کلن ځوان نوم محمد طایب دی د اج محمد سا اخوند مرحوم زید دی د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مګه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پر لاندې شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا مو یو ځای لیدلی یا حتمي زموږ سره معلومات شریکوي، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته ولا عالم چې کومې خواته بدللی چې په کومه سیمه کې به یې نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ. که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو لیدلی یا درک لرئ زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده 00 01 01 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم د آزادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولادی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 00 05 45 40 16 شپږ شپېته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشت روغ او جوړ بیاس. ورځ ما یو ورک دی دغه واته میاشت کېږي د ځاز خنه درکسه وي. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی. د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ دی، د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای و منطقه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې ماته پر دغه شمیره زنګ ووهي 00 01 01 215.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لاله لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر لیکه وسلم. زموږ د یو ورک عزیز دی، د عصمت الله په نامه دی، د عبدالعزیز اکا زوی دی. د یو نیم کال کېږي چې ورک دی، د شرافت د بازار دی. نو دا یو نیم کال کېږي چې دا الګ د کور سره درکسوي، یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دی. نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه درکسوي دي. او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي، دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګری زما یو ژغ اوري، او دا مور پلار دې سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سیا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا، نو د ځانه سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دې ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کېږي هم، نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کېږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي، زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم. خو چار چا ته معلومات کېږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کېږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0 0 3 1 0 0 9 3. یه واری بیا 0 1 0 3 1 0 0 9 3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو. السلام علیکم ورحمت الله.
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ازادي رادیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. د ازادي میلمه.
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ مالک ستانیزای میلمه دی چې په ټولنیزو شبکو کې د لاندو ویډیوګانو په خبرولو مشهور دی چې بیلابل ټولنیز مسایل د طنز په انداز وړاندې کوي او د حل لارې ورته پیشنهادوي. دی پر دې ټینګار کوي چې د ټولنې د اصلاح لپاره باید پر مسایلو ښکاره بحث وسی چې بل اخره دغه ټولنیزو مسایلو ته مناسبه حل لاره پیدا سي. شغلی مالک ستانیزای وی په افغانستان کې لوستي کسان چې هم قلم ورسره دی او هم فکر له جرأت کار نه اخلي او پر مسایلو په ښکاره خبره نه کوي. شغلی ستانیزای د ازادي میلمه پروګرام ته شرغ لست. نن سبا مو لاند ویډیوي پیغامونه ولې کم سوي دي؟
استاد صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو للارې ټول هیوادوالو ته سلامونه. نیک هلی مننه لدین سی پروگرام تم راغوختو. جناب صالح صاحب لنډو ویډیوئی کلیپونو په اړه مو پوښتنه وکړله. صالح صاحب تقریبا د کورونا د قرنټینو له شروع سره ما هم دغه لنډ ویډیوي کلیپونه شکل باندې خپل پیغامونه خپل هیوادوالو ته رسول شروع کړل. نو چون هغه محل کې خلک ډیر په کور کې وو، هغه د قرنټینو لامل کارونه تر یو څه حده پورې په اصطلاح بند ول، خلک وخت لرو، د ما لامدغه خلانه په استفادې سره او د همدغه وخت نه په استفادې سره دغه سلسله شروع کړله. هغه کوم ضروري موضوعات سیما په ذهن کې ول، ما دغه خپل سیاغه تر څو تر خلکو پورې ورسوم، هغه می په خپل وخت کې تقریبا ورسول. نو هغه قضاوت به د ټولنې خلکو ته پریږدو چې هغه د فیصله په اړه مثبت نظر لري او که منفي. خو ما خپل هڅه وکړله، او اوس تا سیدا ویل چې وسم په اندازه باندې هغه ویډیوي پیغامونه نه تر سترګو کیږي په ټولیزو رسنیو کې. زه خو فیصله هغه به لشکره سی په اندازه باندې نه دی لکه ما مخکې یادونه وکړه په د کورونا 2020 کال کې د کورونا او قرنټینو په محل سی خو وس ماته د وسنۍ وخت دغه سی څخاري سی په اصطلاح د نسبی امنیت کنه نسبی امنیت افغانستان کې او دغه ترڅنګ غ منفی اړخ دی نجونو دی تعلیم نجونو په مخ دی تعلیم دی دروازو بندیدل دغه مسائل دي سی یو یو مثبت اړخ دا بل منفی اړخ دا په دغه باندې می خبره کړی دا خو هغه حالت نه ان شاء الله ماته شکایت سره وتلی اوسې روزانه بم د هر ورځ بم په یو بد خبر باندې شروع کول نو په دې
اندازه یو ته ټولنیز ستونزې خو لایسیز راهیزه په افغانستان کې موجود دي بل دا چې کلتوري مسائل هم زیات وخت دغه ستونزو سبب کیږي نه فکر نه کوي چې دا لړۍ باید په مغه شدت سره دوام پیدا کړي
جناب سالی صاحب دغه موضوع د ما په ذهن کې یقیني سي دغه ډیر مسائل موږ لرو په خپل ټولنه کې سیغه چړلو تزورت لري هغه حقایق باید خلکو ته ورسیږي ډیر هغه اساسي مسائل نه موږ ټولنه لا تر اوسه نه خبره ده متاسفانه نالوست ټولنه یو کني هغه د نالوستو سلنه په موږ کې ډیره لوړه ده ضرور دی خو دغه دی وخت تقاضا په نظر کې نیولم سالی صاحب ډیر ضرور دی یعنی په دې معنی وس دی ډیر حساس او مسائل حساس تم خو مربته ګوتی ورتيري کړی دی خو تر دې هم حساس او مسائل چړل ماته مناسب ځکه نه ښکاری او په دې مسلسله توګه باندې سی بیا ټولنه کې وړول شدید عکس العمل ور سره پیدا کیږي کنه نو وخت په وخت د کوزي پښتونخوا پښتانه او متل کې وي چې ډیر شنو ګندیر شي ګندیر یو ډول تریخ بوټی ده کنه سی هغه حلقه په سختی سره تیری جنو په همدغه اساس باندې دغه پیغامونه ک پیور ډیر کو زو هم د سینس دغه ټولنه ته ګندیر سی واغه د دې په جیسه هضمي کې وبرته راونه ګرځي کنه
بل نو کچيري حساس مسائل وی چې په ټولنه کې د زینو ستونزو سبب سوي دي ممکن ک تاسو د انداز یا د بیان دغه انداز نرم کړي فکر نه کوي چې ولاره بورته پیدا سي
سالی صاحب دغه نرم انداز خبره دی وکړه دی موږ ټولنه کې په نرم انداز ډیر خلک خبرې کوي خو په نرم انداز ته څوک غوږ نه کوي موږ د فطرت دغه سي جوړ سوی ده چې په خبرو کې یو څه طنز ورګډ نه کی او یو څه شدت ورګډ نه کی خلک غوږ نه درته نیسي تاسو هغه څوک چې په افغاني په ځنګړې توګه په پښتني ټولنه کې د خلکو توجه ځان ته جلب کړي هغه خلک تاسو مطالعه کوي کوم کیفیتونه خپل وینا کې لري هغه څه د سودی مراد کړي دي ترڅو هغه د خلکو نظر ځان ته راجلب کړي کنه نو هغه به تاسو خپل به وګورئ چې په موږ ټولنه هغه چې په ټولنه باندې اغیز کړی ده په ټولنه باندې اغیز شیندلی ده هغه مقررینو چې هغو په خپله وینا کې هم طنز لري او هم تر یو څه اندازې شدت لري یعنی نرمه لهجه د موږ ټولنه کې ډیره مؤثره نه تمامیږي البته د ما نظر دا ده ممکن زه صحیح نه یم خو د ما فکر دغه ده نو ما چې دغه لهجه نسبتا تیزه کارولی یا به مې تنظور ګډاو په دې اساس باندې سي خلک واوري هغه ته اورېدونکي غوږونه پیدا کړي کنه نو چې طنز نه وي پکې او شدت نه وي پکې څوک نه اوري نرمه خبر څوک اوري او دغه حساس مسایل کې چیرې موږ په نرم انداز ټولنې ته وړاندې کو موږ خو به وړاندې کو خو دې موږ هغه اساسي هدف بدای سي موږ ټولنې حل فرد ته ورسیږي کنه نو که موږ ټول افراد ته رسول غواړو نو باید موږ یو تسي اړخ پکې ولرو چې هغه خلکو ته ډیر جالب وي که هغه جالب اړخونه لري هغه خلک نه ورینی پیسلا ردی کنه بزه خو دا وایم که څوک یو مهم پیغام رسول غواړي خپل ټولنې ته غته دغه دوا توکي دي حتما په نظر کې نیسي هم باید شدت ورسره موږ تاسو په عام اصطلاح جذبه ورته وایو کنه هغه په جذباتي اندازې بیان کې او د دې ترڅنګ باید طنز مورګټ کی کنه دغه دوا شاین د دوی باعث ګرځي خلکو توجه بیا ورته راوړي او هغه په ټولنه باندې اغیز شیندي هغه موضوع ته خلک متوجي کیږي
بل استنیزه سیب تاسو ده تن زیاده و نوکره زیاد کسان و سر طولنیز شبکو که فعال دی چیم ده غلار تاکیبه وی خو کنه نکل ده تنز پنامه ده توکو پنامه لسپکاوی دک مسائل رازی چی کل نکل یو طبقه پنشه کیجی یو چوک ده خپل رنگ لمخی سپکاوی سر مخامخیجی یو چوک ده خپل جبی پراساس یو څوک د خپل قوم پراساس دغه مسایلو ته پام کول څومره مهم دي چې یو طنز ممکن د سلګونو کسانو اغه احساسات جریحدار کړي یا زخمی کړي.
موضوع دغه سیدا تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه انګلیش کې یو جمله ما ډیره اوریدل هغه مفهوم به وایم په سلاش باړه به وایم وای خلکو سره وخاندي خلکو پوري مخاندي کنه نو دغه تنظیم دوه ډوله لري. یو داسې ته خلکو پورې خاندي کنه په دې معنا چې خلکو هغه احساسات تا خبره جدي ټپي کوي، او یو دا داسې ته خلک خاندي یو خاص د بقن نه په ټارګټ کوي یو خاص څوک نه په ټارګټ کوي. یا هغه د طنز هدف دي سي هغه یو ډول مثبت او اصلاحي هدف کنه. ما خو تر اوسه پورې زغه کېدلی ما تر حده دا کوشش کړی دی تر څو دغه تنظیم کو کوم یو خاص طبقه ټارګیټ نه کوم. خو البته کیږي نو دا خو طبیعي خبره ده چې موږ تاسې همدغه ټولنه کې رالوسی، حتی ما زه خپله په داسې یو چاپېریال کې رالوسوایم چې په هغه کې هم تشدد و هم مذهبي انتها پسندي ورته وایو دا موجوده وه، هم پکې په اصطلاح دغه سپکاوی موضوعات موجود و په اصطلاح نالوستې ټولنه و کنه. زه خپله په دغسې یو ټولنه کې رالوی سوی یم نو طبیعي خبره ده که زه دا ووایم چې یاره ما دغه هر څه په دومره معیار بندې کړي دي چې هغه په اصطلاح له یو رسمي ادرس هم زه خپروی سم نه دغسې نه و. ما هغه د ټولنیزې یا د ټولیزو رسنیو پلیټفارم ته کتلي په هغه معیار مې ویډیوګانې کړي. وس د ما ویډیو خبرول په اصطلاح له یو رسمي پلیټ فارم نه دا ما تخپل نامناسب موضوع کاری. او خبره دا ده چې په رسمي پلیټ فارم نه باید هغه معیارات بعضی ډیر اړخونه په نظر کې ونیول سي، خو له ټولیزو رسنیو کې بیا ته کوي چې هغه هدف ته لاړ شي او دغه ډیر نزاکتونه کمراتم نه کې هغه هدف ته ډایرکټ سړی په اصطلاح دی تلای شي هغه د خپل فکر تظاهر یا اظهار کې کوي سي.
بل ستنیزه صاحب تاسو یو کمال دا ده چې په لند کلپ کې ډېری خبرې کوي، کله نه کله داسې خبرې کوي لکه تاسو چې ورختا یاست یو ځای روان یاست او در باندې نه وخت دی. ولې پر لنډوالي باندې ستاسو ټینګار زیات وي؟
جناب سالی صاحب ډېر ښه پوښتنه دی وکړله. اول خدا سي په وخت کې ما دا ویډیوګانې کولې ما ټیک ټاک کارو، ټیک ټاک کې په محل کې یو د قینه ډيري ویډیو اپلوډ کولو اجازه نه و. نو ما بغوښتل چې په دا یو دقه کې هغه کومه موضوع کې زه غږیږم کې هغه اصلي خبرې ور پیچکاری کم خلکو ته کنه ور زرقې کمه. نو په دې اساس به زه به ورختا نه وم، ما بغوښتل چې په هغه یوې دقینه حد اعظم استفاده وکړم تر څو هغه خپل مفاهیم خلکو ته ور ترانسفر کم یا پیسلا ور انتقال کړی سم کنه. نو په همدغه سات به اساس به بیا د خبرو سرعت هم زیاتو هغه والیم یا زیرو بم به هغه کول او دغه ټول اړخونه به مې په نظر کې نیول تر څو دغه خپل فکر په هغه یوه دقه کې. او بل اساسي خبره تا ویل چې ولې ورختاوي زر زر باید دا خبره کوله، باور وکړئ زه دا اوږدو تقریرونه ډیر زیات ستړم. په دې معنی ما ماشومتوب په شمشتو کې تیر کړی، شمشتو مهاجرینو کمپوس هغه د هغه پخواني جهادي رهبرانو ندیو رهبر کمپو مشهور کمپو زه په هغه کې لوی سوی یم. هلته نوم اخیستل مناسب نه ګڼم، د ښوونې او روزنې یو رئیس و هغه تر اوسه موجود ده فکر کوم ژوندی ده. هغه چون ما هلته مکتب ښوونځی او لیسه ویلې وه نو دغه د شپږم د جدي دغه مسایل به سره تلل، بیا به کانفرنسونه نیول کېدل. نو دغه تنظیمی خلک د ښوونې او روزنې رئیس دا بس جکسو دا تقریرونه به ډیر اوږده کوم وګدو تقریرونه په دې کې به په 15 دقیقې صرف په سلام او مقدمه باندې اخیستلې سي په ډیر لغت پرانی او تاو سره تاو سو په پیسلا نزاکات او کو پلانې صاحب موجود ده صاحب او دغه موضوعات به کول دا مو ماشومان چون پزور به کنه ونی وغل ته دیکتاتوري سیستمونو په دې کمپونو کې دی جهادي تنظیمو نو پزور به کنه ولی دغه شی ماته ډیر زیات خسته کړو تاسو باور وکړئ دغه تقریرونه دومره ستړی سوی چې ما به ماشومتوب کې ویلي چونه غین زیباتان او غیره به پزور ورته کینولی نو ما به دا ویلي کچیر زدي خبر وسوم او غټ سوم نو زب څوک دسی نستړی کوم زب د خپل خبره په لنډو الفاظو کې ورسوم اغه یو سات تقریر به دی غو رئیسانو کتار واخستغه کې به دوه د کار خبرې نه وي خو په تا به یو ساتونیو چونه غ بیجه وقفي او ټیون بدلول را بدلول او یو ډول دماغ کول سلامونه او دغه په پکیزي وخت کې سیلټیس برخه کې کار کول اروپا ته راتګ د مخکې 2013 کې د افغانستان لوګر ولایت کې نو موږ سره کوم همکارانو غو به د کلیوالو تصحیح موضوعات بیانول بیا به ما ځینو سره ګپ استدا به مورته لسی وسړی د تاسو ټول تقریر په مننو او بخنو کې تیر کړ دومره مننه مو کړلې سي بيخي زیات او بخنم دومره غوښتلې سي پاره خبره کې بخنه غواړم دا د سې د بخنه غواړم دومره بخنو ته ضرورت نشته نو دومره مننه ته نو دومره ډیرو سلامونه ته زره خپل اساسي غ اساسي هدف اساسي خبرې ته ورسي حتی د منګ د خلکو دغه کمزوري په ټلیفون کې وي چې کله تا ته زنګ و هي باور کې مخبل کله ضرورت ته تنګ شي اساسي خبرې ته تاسو حالت کرا سیوري بده خو زړه تنگ کې او سیله بده یونی سي بار بار په پختنه وو کی هغه اساسي خبره ته مونږ زر ناراضه دغه دغه کمزوري ده مونږ به ډیرو کو تقریر خو کې بده کار خبره دواني نو زه دا به تر ګرم څخه شکل دي تقارير او دي خبرو دغه ته تغیر ور په اساسي خبره ته زر راسو ډیرو مقدمونه تیر سدا به ډیره خي
خندولی نو نن سبا چې نړۍ دومره ډیره بوخته ده په دې بوخته نړۍ کې پر لندن باندې زیات کسان ټینګار کوي ستاسو سپارښتنه هغه کسانو ته چې همدغه لار تعقیبوي په ټولنیزو شبکو کې یا په اجتماعي شبکو کې ډیر فعال دي چې هغه دې اړخ ته څومره پام وکړي
دغه ګیله ډیر خلک کوي چې پلانای خلک دین د نوی نسل وګوره سندر اوري او دینی تقریر نه اوري کنه مذهبي موضوع نه اوري سیاسي موضوعاتي زه ډیرو تم دا خبره کوم سوا سړی غ سندرغاړی ډایرک سندره شروع کی ډایرک ډول شروع کی هغه مقدمه نه اخلي خو تاسو هغه دینی خبره اساسي خبره ته ترڅو راځي نسړي به خو باسي په انتظار باندې دوه ساعته مقدمه کوي سلامونه په مختلفو شکلو باندې اچوي ډیر القاب کاروي هغه اساسي خبره ته ترڅو سره رسیدي د خلکو سره درته تنګ غدر نه ټول وتلی درنه جکسوي حتی په افغانستان کې ما په تقاریرو کې دغه موضوع لیدلې ده لندن سدا د سالی صاحب ډیر اساسي ده او دغه شای دي موږ خلک متاسفانه نه مراتی حتی هغه سیاسيون هم دی پوسټیجو په سر کاغذونه روان کړي سي بس ده بس ده یعنی مطلب دا چې د خبرې دي نور خسته کونی دي هغه نه بس کی زه خو هم چې یو څوک حتی هغه سټیج ته جګیږي خبرو ته جګیږي خبرې باید لنډ وي پر مفهوم وي هغه غنی خان یو ډیر جالب شعر ویلوي ویلکم تر وایا خو په هنر وایا چې جبلو لري هغه ته خر وایا دا هغه کې خو په اصطلاح دا موضوع رنگینه بیان کړی خو مطلب دا سی ډیره وینا کول خسته کونه وینا کول دا د اثر په جای دی په سی اثر کی هغه معکوس کار کې هغه خلک زړه لغه موضوع نه توري دغه دی ویډیوي پیغامونو موضوع ته یاد کړه سالی صاحب باور کوي ما دی ویډیوي پیغامونو اساسي هدف داو ما فکر وکړ ملایا مون ټولنې کې د لوستو لوړه فیصدی لرو لوړه سلنې لرو او کډینال لوستو نو دا خو طبي خبره دی مونږ ټولنه افغانان پښتانه دا په یو لوی اکثره سره نه لوستي د مونږ ډیر لیکوالان دا ګیله کوي چې مونږ کتاب ولیکو چا وانه خسته پیسې پی ورنکړلې او مطالعه یې ونکړه په ټولنه کې اثر ونکړه. زه ډیرو ته دا خبره کوم چې و ظالمانو دغه دغه عصر نن سبا عصر سیده دا د کتاب نه راوتلی دا د ویژوالایزیشن اثر ده، دا د ویډیو اثر ده. نن سبا خلک څوک دومره وخت نه لري چې هغه دومره دومره کتابونه ووایي. هغه زر هغه خپل مشکل حل کېدو لپاره ځي ریسرچ کوي په ګوګل کې ګوري ویډیویي شکل. ټوله دنیا روانه ده دا خپل کتابونه حتی ویډیویي کوي. د مونږ خلک اوس هم کتابونو ته لګېدلي دا نه مردومه ډېر ښه کوي ډېر ښه یو دا د ژباړې موضوعات دا ډېر ښه دي ډېر ورته خوشحاله یم. خو البته دې تر څنګ مونږ د خپل هغه اساسي شیان باید ویډیویي کړو خپلې ټولنې ته، ځکه چې مونږ خصوصا پښتنو افغانانو ته خدا بیا تر ټولو ډېره ضروري ځکه ده چې مونږ یو لویه سلنه خلک لوست نه شي کوی. نو ته چاته کتاب لیکې چاته مجله چاپه که ته غواړې چې هغه لوستو خلکو ته لوست خلک خو لال مخکې نه غو زده کړه کړې ده یو څه ناڅه اصلاح دي. که ته ټولنه کې اصلاحات راولې خو نالوستي به اصلاح کوي. نو نالوستي خو په خط نه پیږي ته دا کتاب مجله چاته چاپوي. خو له هغه نه بهتره دا ده چې نن سبا ټولیزې رسنۍ دي، نن سبا موبایل د هغه نالوسته کلیک پې کوی سي په یو ویډیو باندې هغه چالانوی سي ویډیو پیغام ورکړه ټولنې ته چې هغه په اصطلاح استفاده ترې وکړي هغه ټولنه کې یو تغییر راولي. نو ما په همدغه احساس باندې په اصطلاح داسې لیکوال خو ځان ته نه وایم خو داسې لږ لږ لیکنې به مال ډېرې پخوانه په دې پېښور کې په ورځپاڼو په مجلاتو کې کولې. خو تر 2010 پورې 2010 نه چون هغه فیسبوک لړۍ شروع سو ما به فیسبوکي لیکنې 2006 پورې بیا کولې. 2006 کې ما بیا ویډیویي موضوع ته شروع کړه. ما همدا ویلې چې اوس هغه د مجلاتو د ورځپاڼو برخه اوس مونږ څومره ځای پده مونږ په افغانستان کې یو معیاري ورځپاڼه نه لرو. حتی هغه کابل کې څوک ورځپاڼه نه لوي ورځپاڼه لوستلو فرهنګ افغانستان کې حتی نشت برابر ده. پاکستان کې لا ډېر ده خو افغانستان کې نشت برابر ده. نو ته که ورځپاڼه کې یو کالم ولیکې هغه ټول تر سل کسانو نه رسیږي چې هغه لولي او هغه ته متوجه کیږي. خو که ته غواړې چې په ټولنه کې نالوستی لوستی اطرافي خلک نن سبا موبایل ټول کاری نو ته ویډیوي پیغام باید ورکړي. ما په همدغه احساس باندې د ویډیوي پیغامونو سلسله هم 2006 کې شروع کړه او انشاءالله تر کومه ځایه چې زه اغیز وینم ما ته ډیر ښه تمام شوی. یعنی په کتاب باندې ډیر غټ مصارف راځي. موږ لیکوالان بیچارهګان ډیرې پیسې پی ولګي خو بیرته خرڅول کې بیا هغه پیسې لاسته نه شي راوړی. خو ویډیوي پیغام باندې مصارف نه راځي. ډیر کم مصارف باندې ویډیو پیغام ورکړه. حتی که ته یوټیوب چینل جوړ کړې چې ته عایدات هم ولرې. ما ته ډیرو خلکو دغه وړاندیز کړی چې یو چینل جوړ کړه ته به عایدات ولرې ته بل دې کار وغیره نه پخلاص. خو ما دا بهتره ګڼله باور وکړي. ما به ویل چې ما تل د عایداتو نه دغه دغه پیغام ډیر مهم د ټولنې ته ورسیږي. هغه عایدات که نه وي پکې دغه پیغام چې ورسیږي دا ما ډیر خوشحاله یو هغه په اصطلاح خپل ضمیر ته خوشحاله یم چې یاره ما د ټولنې لپاره یو څه کړي دي. مننه.
مننه ستانیزه صاحب که تاسو د ټولنې ناخوالی بیانوي دغه منفي دودونه او کلتورونه په ستغه ژبه که تاسو خلکو ته یادوي کې داسې هغوی باندې بده ولګېږي دا خبره او که چیرې طنز او کامیډي ورسره یو ځای کوي ممکن خلک هم هغه منفي اړخ ته متوجه سي او هم ورته وخاندي او هم یو فکر ورته پیدا سي. څه سپارښتنه کوي هغو ځوانانو ته چې په همدې برخه کې غواړي کار وکړي چې دغسې منفي مسایل د ټولنې که دوی غواړي په هغې کې اصلاحات راولي چې په څه ډول اندازې بیان کړي؟
صالح صاحب زه یوه موضوع غواړم چې روښانه کړم. د مونږ د ټولنې یو غټ علت چې دا روښان فکره طبقه هم په دې ونه توانېدل چې ټولنې ته هغه خپل قانې کې خپله ټولنه خپل ځان پسې روانه کړي. غټ علت سیو هغه د مونږه په اصطلاح محافظه کاری وه، د مونږه بې جوراتي وه. دا باید ومنو چې د پښتون او د افغان روښان فکره طبقه چې دغه فوق العاده بې جوراته طبقه ده. بې جوراته په دې معنی ده چې هغو محافظه کاري کوي په هغه وخت کې چې لازم وي د خلکو د فکري روښانتیا لپاره په زغرده غږ نه پورته کوي. هغه نه پوهېږم خو یا به دوی هغه سیاسي ملحوظات نظر کې نیسي یا به سیکورټي موضوعات په نظر کې نیسي. همدغه وجه ده چې په ډیرو اساسي مسایلو دوی چوپ پاتې شوي. که کړي دي ما مخکې لږ درته ویل خو چیرته به یې لیکل کړي نه چیرته په ممبر کې جګ شوي دي. ملا خوا ته دا خبره ټولنې ته نه ده رسولې چې هغه په اصطلاح هغه منفي کلتورونه ستا یادونه وکړه چې موږ په ټولنه کې مروج دي. که په دې موضوعاتو کې سړی لږ جرأت نه کار واخلي لږ په زغرده وغږېږي باور وکي مونږ ټولنه کې هغه غاوریدون چې غوګونم ستا د تغییر کیفیت هم د مونږ ټولنه لري ام دغه نه لوست ټولنه ام دغه خلک د جهالت ټاپی ته وایي باور وکي د ټولنه د ښه تغییر جوګه هم ده یعنی دا ما په خپل په دغه څو قانون کې درکړې د په ماحول کې څه وسیدل هم زه په دې دومره نام نه کې په کلو کې وسیدل زه په دې دومره نام نه کې په نام نشمه کې وسیدل ما حملته دي فکرونو دي روخانتیا لپاره دي ځوانانو دي په هول لپاره باور وکړم کړی ولنټیر خدای خدمتګاری یعنی په دې معنی چې نیمه دي نظام پاستا چې تو پکړې نیمه دي ان جو یا موساتو پاستا چې تو بلکې دی لوستي ځوان په توګه دامي خپل دند غنل چې باید خپل هغه د چاپیریال ځوانم پوکم کپوی نه کم سبا دي دغه نه پوهیو د جهالت خطر ما ته د ما کورنۍ ته متوجي کیږي همدا علت چې پلغنه پراوتلو سره دغه نن د ما د ویډیو پیغام ورکولو علت هم دا چې دغه ټولنه کې څه پیدا يم دي کې ما کورنۍ د دې کې زلوې سوایم وس دا ټولنه کې بده شکل انجمات کې پاتې سي دا خدای توان په سبا ما کورنۍ ته متوجي ده ما ته متوجي ده زویم ک سړی یو څه ضرورتیا نه کار واخلي ډیر محافظه کاری ونه کې ډیر غټ تغییر په دې ټولنه کې راتلای شي باور وکي یعنی دا تغییر ز په خپل سترګو باندې وینم متاسفانه منګه دغه دلاوري دغه جرأت په اسانه څوک نه کوي محافظه کار یو ډیر زیات هغه خبره ګوره سالی صاحب ته به تر معلومیږي دغه موضوعات باندې زس نن غږیږم زه باور سره د توایم له 2000 کال نه مخکې یا لغه اول کې ما شروع کوله څوک هم په دې موضوعاتو نه سو غږیږي یعنی ډیر حساس مذهبي موضوعات زه پجورات سره ورسم پجورات سره په دې معنی د ما برداشت دغه شاید اوس که څوک د ما نه متغیر برداشت کوي هغه وای ټول دې ته بیا قضاوت پرې کوي هغه دې چا برداشت ورته منطقي ښکاری دي چا اخلي او دي چا نه اخلي اوس دا خو ګناه نه ده کوم ژوند په اصطلاح ډیر محفوظ نو کوم دا وایو من ژوند کو دلته په اصطلاح مونږ د دې خلکو ترمن ژوند کو چې هغه کې په اصطلاح چاپیریال کې داس خلک موجود دي خو دا خبره په جرأت سره راپورته کول او خپل منطق ټولنې ته ور وړاندې کول دا د دې بایس ګرځي چې ټولنیز تغییر راځي او که مونږ ځان غلی ونیسو مونږ نسلونو نسلونو د جوګنه شکره چې ټولنیز تغییر رامنځته کی مونږ به همدغه صفات چې په تایوسو
بلې استانیز صاحب ورسته پښتنه دا چې تاسو د ټولنیز شبکو کې فعال یاست د خلکو ذوق او هغه شوق هم تاسو ته معلومیږي د ټولنې پر نابز مو خپل ګوته ایښه د څه فکر کوي چې خلک څه غواړي واوري څه غواړي وګوري څه غواړي ولولي
سالی صاحب دا ما ته له ټولنیز رسنیو نه په اصطلاح کار سره خلک دغه څه منتظر دي او ریدل او منتظر دي لکه دغه د ټول په ذهن کې سره ګرځي او لکه دغه بعضی موضوعات سیمویل یعنی که زه تاسو خپل غو میسجو ته سیما د فیسبوک باندې تراځي یا له نورو ټولیزو رسنیو په اصطلاح اپلیکیشنو تراځي تاسو به خپل حیران شئ چې د خلکو څومره زیاته لیوالتیا ده د ویډیوګانو د یو څه اورېدلو سره نالوستو خلکو تاسو باور وکړئ په ډیر ذوق په ډیر شوق په ډیر علاقه سره له ډیرو لرې اطرافي سیمو نه چې هلته موبایلونه کار کوي میسجونه راولېږي چې مونږ د یو پیغام په انتظار او ته لطف وکړه دغه دغه شی په مونږ مه دروه دا مونږ ته د یو ښوونځي حیثیت لري ما ته همدغه شی وم چې ما ته د خلکو مینه وس ما ته حوصله راکوله ما ویل که په دغه لاره کې تا ته یو ډېر غټ خطر سره هم مواجه شي باوري دا یو ریسکفل سفر و چې ما وکړ په دغومره وخت کې په اصطلاح ډېر موضوعات ورسره تړلي و چې کېدی سي ما د ما کورنۍ د ما د مونږ دوستان وغیره تهدید کړي یا تهدید شوي یا په اصطلاح دغه ریسک سره مخامخ و خو ما دا هر څه په غاړه اخیستل په دې اساس باندې ما د خلکو لیوالتیا کتله چې دا څومره عمیق تغییر دا څومره غټه خلا وي مونږ ټولنه کې چې خلکو دغه اساسي مسایل خلکو ته نور وړاندې کړي دا پټ پاتې و دمو علما ډېر مسایل پټ ساتي هغه خپلو شاګردانو ته وایم یا خپلو طالبان ته وایي دا مسایل تاسو عوامو ته مه وایي دا د ممبر خبره نه ده چې په ممبر یې تاسو وایي نو ولې نه وایي خورتو وایي که نه خلکو ته هغه څه چې حقیقت دي باور وکوي دغه نالوستې ټولنه زمونږ خلق دغه دا ګورده او ججور لري چې هغه فیصله او منطقي خبره ولو کاغه دي ټولنې له کلتور سره لغه ځینی مذهبي اقدار سره په ټکر کې مي اخلي هغه تحلیل او هغه باندې عمل کول هغه بیا دي کار ده خو مطلب ډیر عمیق تغیر راځي په دغه مسایلو چېړلو کې. زه خو دا ښه ګڼم یوازې ځان نه، ما ډېر نور ځوانان هم تشویق کړي دغو مسایلو ته، مال په جرات سره لاس ګوتې ورتېروي او چېړي. وس دا ضرور نه ده چې ټول خلک دې ته خبر ومني. ما لسګونه داسې مسایل لیدلی درې کاله مخکې، غو سره ډېر سخت حساسیت موجود و، چا به فکر هم نشو کوی چې دا غدا موضوع په شکل څوک ټولنې ته وړاندې کړي. خو نن سبا ځوانانو ته دغه دغه اوله کې حساسیت سره مخ شوي، خو نن سبا ځوانانو ته هغه موضوعات عادي شوي دي، په دې معنا چې ورسره مختص ول او هغه شی وس احساساتي کوي نه، کرا کرا هغه منطقي بحث اورېدلو ته هغه زغم ماده په دوی کې پیدا شوې ده. هغه منطقي بحث اوري ولو که هغه د دوی چا هم وي چې د دوی د فکر مخالف وي.
ډېره مننه د ټولنیزو شبکو فعال ښاغلی مالک ستانیزی چې د ازادي میلما پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته، خپلې تجربې مو را سره شریک کړې، خپل وړاندیزونه او خپل نظرونه.
لطاسی نم مننه جناب صالح صاحب د ازادي راډیو له ټولو کارکونکو نم مننه چې موږ تم دعوت راکړه ترڅو دغه خپل خبره خپل خلکو ته ورسوو.